سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم پیل خبرونه کوو. د بریتانیا حکومت د افغانستان او څلور نورو هیوادونو د 12000 پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور پروسه چټکوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د پنځم پروز ویل د دې اقدام هدف دا دی چې د افغانستان، سوریه، لیبیا، یمن او اریتریا د پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور موده را لنډ شي. پر دې اساس به د پناه غوښتونکو امنیتي او جنایي سابقه وڅېړل شي، خو حضوري مرکه به ورڅخه نه اخیستل کیږي چې پروسه لنډه او چټکه شي. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي د ولایت مرکز تالوخان کې د چاودنې له کبله لس تنه وژل شوي یا ټپیان دي. د دغو سرچینو چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د ازادي راډیو خبریال ته وویل پرون ماښام د تالوخان ښار په مرکزي څلور لار کې د طالبانو د استخباراتو په یو موټر کې ښودل شوی ماین وچاودید. له بلې خوا ځینو نورو ځایي رسنیو ویلي په دې پیښه کې څلور تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې نن په اوکراین باندې د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، د جیوو هیوادونو وزیرانو پرون پنجشنبه په موسکو باندې په نویو بندیزونو خبرې وکړې. د جیوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په بنګلور ښار کې په غونډه کې په موسکو باندې د نویو بندیزونو او له اوکراین سره د نویو مرستو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو یو جګپوړي مقام وویل هغوی او متحدان یې پلان لري چې پر روسیې باندې د نویو بندیزونو لویه لړۍ پیل او اعلان کړي، خو وخت یې معلوم نه دی. د امریکا د خزانې وزیر جانت یلن د جیوو غونډې ته وویل په تیر یو کال کې لګول شو بندیزونو روسیا ډیره بده ځپلې ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس وایي شاهزاده هری د افغانستان په جګړه کې د وژلو کسانو د شمیر په افشا کولو په پاوز کې خپل همکاران نه هیلي کړي دي. خالي والس ال بی سی شبکې ته وویل د وژلو کسانو پر شمیر ویاړ د پاوز اعمال ښه نه انځوروي. د زیاته کړه په پاوز کې کار ټیمی یا ډله ایز وي، نه دا چې څوک ډېرې ډزې وکړي. شاهزاده هری د خپلو خاطرو په کتاب کې چې په وروستیو کې چاپ شو لیکلي د 15 طالبانو د وژلو په مهال د هغوی په اړه د شطرنج د دانو په شان فکر کاوه چې له تختې لرې کېږي. خو وروسته له دې چې په رسنیو کې د شهزاده هری په دې خبره تاوده بحثونه وشول، د سی بی ایس ټلویزیون ته وویل رسنیو د طالبانو د وژلو په باب د کتاب داسې منعکس کړی چې ګواکې ده د طالبانو پر وژلو ویاړ کړی دی. د هری دغو کتاب او څرګندونو د طالبانو توندې نیوکې هم وپارولې. روسیه وایي د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکې میاشت په ډیلي کې د شلو ډلو هیوادونو په غونډه کې د ګډون تر څنګ له خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی جی شلو د بهرنیو چارو وزیران د را روان مارچ په لومړۍ او دوهمه په ډیلي کې غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل سرګی لاوروف به په هند کې درې ورځې تیرې کړي او له هندي چارواکو سره به د افغانستان او آسیا پر امنیتی مسئلو خبرې وکړي. او د قزاقستان د هوایي چلن کمیټه وایي د غیواد په لویدیز کې د یوې ام آی اته څرخه کې هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې څلور تنه مړه شوي. د کمیټې پرون وویل د دې پیښې له کبله دوو ټپیانو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دا څرخه که جاپورینو کلي ته نږدې د کاس ترانس اویل د انرژۍ شرکت د پایپ لاین د تفتیش په ترڅ کې ولوېده. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. ترازو اول مطلب ته، نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لومړی کلیزه ده. روسیې د 2022 کال د فبروري د 23 سهار وختي د اوکراین په ښارونو خپل بریدونه پیل کړل. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په اوکراین د روسیې د پوځي برید د غندلو لپاره په لوی اکثریت پریکړه لیک صادر کړل. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په لوی اکثریت په اوکراین کې د روسیې د پوځي برید غندنه وکړه. ایران، چین او هند هغه هیوادونه وو چې له دغه پریکړه لیک څخه یې ډاډه وکړه. په دغه پریکړه لیک کې چې د روسیې د پوځي عملیاتو د لومړي کال په مناسبت تصویب شو، له موسکو غوښتل شوي چې خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي او جګړه ودروي. 141 هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ او 22 هیوادونو ممتنې رایه وکاروله. روسیې، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې، شمالي کوریا او اریتریا د دغه پریکړه لیک مخالفت وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک د اوکراین لپاره د نړیوالو د ښکاره ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی هم په یو ټویټ کې په ملګرو ملتونو کې دغه پریکړه لیک تصویبول بې ګټې وبلل او لیکلي دي آیا دا پریکړه لیک سوله راولي؟ د ده په خبره چې نه، د ویلي چې دا د اوکراین تراژیدي لا پسې اوږده کوي. روسیې دغه پریکړه لیک غیر متوازن او د روسیې ضد بللی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې دغه پریکړه لیک د تعدیل د امکان په صورت کې پر ضد رایه ورکړي. بلاروس چې د موسکو یو متحد دی د دې پریکړې لیک د متن د بدلولو لپاره څو هڅې وکړې، مګر په پای کې د دغې واد هڅې بې پایلې وې. په اوکراین کې د روسیې له پوځي برید رئیس لویدیځو قدرتونو اوکراین ته په میلیاردونو ډالر وسلې ورکړي. متحده ایالاتونو او ناټو تیرونی چین روسیې ته د وسلو په لیږلو تورن کړ او بیجنګ ته یې د دغه ډول اقدام په وړاندې خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر اوکراین د روسیې د پوځي برید د پیل په لومړیو ورځو کې د روسیې د پوځي برید د غندلو پر مهال دا د سازمان له منشور او نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. ښاغلی ګوتریش وویل، موږ د اټومي وسلو د کارونې په اړه ښکاره ګواښونه اورېدلي دي. د اټومي وسلو تش په نامه تاکتیکي کارول په بنسټیز ډول د منلو وړ نه دي. د دې وخت رسېدلی چې د کندې له څنډې شاته وګرځو. په ورته وخت کې د اوکراین پارلمان د روسیې مرکزي بانک ټول خصوصي بانکونه، پانګونې او بیمې شرکتونو 500 کلونو لپاره بندیز پرې ولګاو. د دې قانون تصویب د کیف د هغو اقداماتو یو برخه ده چې هدف یې پر روسیې د اقتصادي او مالي فشارونو دوام دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاس. د تورخم لار چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو حکومت بند کړی او پرون بیرته پرانستل شو، خو د راپورونو له مخې له څو ساعتونو وروسته پاکستان وتړله. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او ترانزیت تر ټولو مهمه لار بلل کیږي. د دې لارې د بندېدو له کبله سلګونه کانتینره دواړو خواو ته انتظار ولاړ دي. اسمت ساروان د تورخم د دروازې د بندېدو له کبله سوداګرو ته د مالي تاوانو او د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ د هغه د اغېز په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونو او پانګونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی.
په تاسو سره باید ویو چې د بندرونو په درېدلو باندې دوه قسمه زیان مونږ ته اوړي. یو دا چې په مونږ باندې ډمرجو د ټینشن راځي، معلوم توقف کیږي، ناوخته رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې معلوم خرابیږي، چې دا دواړه تاوان دی. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تاوان رسیږي، او که دا ادامه پیدا کړي دا بیا نور هم جګیږي. بیا د ورځې په 4 میلیونه کیږي، 15 میلیونه کیږي، ځکه چې ډمرج زاپه کیږي او مالم خرابیږي. نو په دغه خاطر باندې دا د دواړو ملکونو په زیان ده. او اوس نه تاوان چې اوختلی د هر ورځ 10 میلیونه افغان مونږ ته تاوان د ورځې را اوختلی.
الکوزی صاحب، د دې لارې د بندېدو اغېز د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ څومره دی؟
په سوداګرو باندې او د دې لارې د بندېدلو اغېزې خو منفي دي، او سوداګر نور هم په تشویش کې کیږي. مالونه بندوي، د کمپنیو په بازار کې نرخ زیاته کیږي او تشویشونه زیاته کیږي. نو امیدوار یم چې دا مشکل حل شي په آینده کې.
له دواړو حکومتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
منګه د دوړو حکومتونو نه غواړو چې په بینالمللي اصول باندې تجارت وشي، او WTO او د تجارت اصول په نظر کې ونیسي، د سیاست نه دغه تجارت راوباسي. او هره ورځ دا بندول را بندول ونه کې. پرون افغانستان بند کړی و، نن بیا پاکستان بند کړله. متاسفانه دا ډیره زیاته بده خبره ده، موږ ته نقص را رسېږي. هیله مو دا ده چې تجارت د سیاست نه جدا کړي دولتونه.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال خانجان الکوزی و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په مناسبت خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د قانونو د استخراج په بدل کې ساختماني شرکتونو ته د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې سپاري. طالبانو پخوا ویلي وو په خپله بودیجه به دا لار ورغوي، خو اوس غواړي د دې سړک د جوړولو په بدل کې جوړونکو شرکتونو ته قانونه په قرارداد ورکړي. کندهار لوی لار زیات اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت لري، او له همدې کابله څخه باندې 40 کاله پخوا افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته تر ټولو مخکې دا لار جوړه شوه. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل کندهار لویه لاره د قانونو د استخراج په بدل کې جوړوي. دا لار 40 کاله پخوا د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 180 میلیون ډالر مرسته بیا رغول شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د جګړو له کبله د هغې ساتنې ته پاملرنه ونه شوه، او له بلې خوا د لوړ توناش یا د زیات وزن لرونکو موټرو د نه مخنیوي له کبله تر ډیره ویجاړه شوه. د طالبانو حکومت د سشکال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې د کابل کندهار هرات لار چې 900 کیلومتره ده د بیا رغولو چارې پیل کړي او په لومړي پړاو کې به د کندهار او زابل ترمنځ دا سړک ورغوي. د دې پروژې تخنیکي مسؤول انجینر عبدالباقی وایي چې دا پروژه د کندهار له عینو مینو څخه پیل شوې ده.
شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسېږي.
هغه مهال د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویلي و چې دا سړک به په کورنۍ بوریجه او همداراز د نهو افغان شرکتونو په مرسته په 15 میاشتو کې په دې شرط ورغوي چې دا شرکتونه د لارې محصول یا ټول پلازا ترلاسه کړي او وروسته به د کندهار هرات د لویې لارې د جوړولو چارې پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمیدالله مصباح وایي چې پر همدې اساس د دې لویې لارې څو ځایونه قرارداد ورکړي، خو د دې لپاره چې ټول پلازا یوه اوږدمهاله تګلاره ده نو دوی غواړي چې دا لار ژر ورغوي.
په همدې اساس تصمیم دا نیول سوی دی چې پاتې 15 برخې چې له چوکۍ ارغندې تر دوراني بازار او له غزنی تر پښکندې تر کلات او له کلات تر شهر صفا له شهر صفا تر مانجه پورې دغه پاتې 15 برخې د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکړي.
شغل مسپا همداراز ویل چې دا پلان یې پرون پنجشنبه اعلان کړ او له 15 تر 20 ورځو پورې ټولو داخلي شرکتونو او ملي سوداګرو ته وخت ورکړی چې د قانونو د استخراج په بدل کې د دې لویې لارې جوړولو ته حاضر شي. مسافر د دې لارې له خرابوالي ډېر شکایت کوي او وایي
دا سړک هماله پلان کې اوسو همدلته کندې شو خراب شو.
د غزنی سره روان شوی یم سهار، نو دغه موزه دلته راورسه چې شوغه لار ډېره خراب ده.
د کابل کندهار لار د رغونې لګښت له دې کبله هم زیات شوی چې طالبانو په تیرو دوو لسیزو کې د دې لارې په اوږدو کې اکثره پلونه او پلچکونه په بمونو او ماینونو الوزولي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تیر جمهوري حکومت په مهال د کابل کندهار ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې نږدې 200 پلونه او پلچکونه بمونو الوزول شوي دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې د خوندزیو زده کوونکو او د ماشومانو مشران په خوندزیو کې د درسي کتابو د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د درس ویلو وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه ته راټولېږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي له مرکز کابل څخه په زرګونه جلده کتابونه رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټولو ښوونځیو ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالي زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته 4 او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی یم. په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله.
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نه مخکې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو څنګه چې تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو او پیدا سوي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې می ومني. تاسو ته لهر سمخ کې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، وروسته لایوي موږ څخه چې تاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ شوی وو او یلته شایي دا و چې تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په سمه توګه نسوي اوریدلای، خو اوس دا دی تاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او شایي دغه د ازادي رادیو د خبرېدو د وخت پراخوالی او د نشراتو د چپو یا موجونو ډیروالی به مرسته کړی وي چې تاسو زموږ خپرونې تر پخوا سمې واوري او په پایله کې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته راګیږي هم تعقیب کړي. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو ټول خپرونې په سم او صافه توګه واوري او د هغه د بیلابیلو پروګرامونو څخه ګټمن سي، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګا ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سلام شمیره وایم 0 8 8 4 3 3 3. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبھی موائم واٹس ایپ پشتہ دے 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام ہم دتا ہے میں 0 8 8 9 10. نو روشن ہم درتا وای ما 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبه وای ما چې دا پالش میرا د هم زنګ وهلو شی هم واتس اپ ته میسج کول شي نو څنګه کړه چا په کاری ورته ورلېګم 0 8 8 0 5 0 3 3 5. لتا سه دا د دې رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. خخ پرونه الله مو مل شه.
خود ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد صاحب درنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کس وی دی پیادان زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویا 0 3 1 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی خپل کوچنی دی تسلیم کرا سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد خالق هغه فنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزای ته زاد خالق هغه فنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دی کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی پلار نه مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دا الک د هر چا دی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0 1. دغه لکوای چې زه خپل اخ سره راوستلم او اخ سره ته وتښتېدی وزه نه کریاله ما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم فلانم څلور کال کیږي چې مړ دی. وسلام تاسو خدمتګار.
ګران دوستان په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي اوس به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوي خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټلم کران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار ځم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د تخنه درک دی. اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز د لشکرګاه ونان نسیم درک شوی دی. اکه حرم مسلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم کوم ورته شمیر واړی کې ولېسته سما د ستې په شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره زری ده 0 2 2 8 6 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوه ځانې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی. دیده لکان د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او ورک شوي د موضوعات نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. هوښیار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسته ورته ووایو چې 0312918855. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0312918855. دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخایي مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي راډیو څخه غوښتنه لرم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې سینه درک دی. هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یو ورور پر دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفاً خپل نوم د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 003-004-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمېره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-9-9-8-6-6-1-5. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0-9-9-8-6-6-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-8-1-9-15-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-2-1-9-15-9. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم. آزادی لطفاوری ټول اردو ته سلامونه، خاص طور د وسو اجان ټول پروگرام ته جان پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی. یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وی دی. هر کله کې په اړه معلومات یې مې دی خپل ژر د ما سره په دغه ټلیفون شمېرو اړه کوي چې ټلیفون شمېرې وایم: 0-8-15-2-4-9. میرا یو ځل بیا وایم: 0-8-15-2-4-9. بل اتصالات شمېره وایم: 0-1-10-9-8-8.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې ترغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت د 230 څخه زمونږ یو مرګری نه درکه سوې د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګه الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته یې نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درکه سوې نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي مننه زمونږ د واټساپ شمېره د 0 یو دېرش شپږتیا 928 یعنی 0 3 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 9 15 40 یعنی 0 9 3 0 5 4 اخري و بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0 8 3 9 45 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3 د ورثه شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 1 9 20 یعنی 0 8 3 1 8 9 2 اخري و په دې هیله کې چاته پته دې د پاره نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران اور سره یا دوی سره موږ ته تصویران راوستي د خدای په امان شو وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو وازانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی لزابل ولا ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولا ترغنداب ولسوالی نیکنام کلی اوسیدونکو کین نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسای تقریبا 30 کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی دا نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لورې خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمېره اړیکه ونیسي چې واټساپ هم پکښې شته دی که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینې هم ورکوي زما د واټساپ ټلیفون شمېره د 0 8 15 15 15 1 6 8 بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا یو کې ازادي رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغي او زمری وکاور کسوی دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی او کندهار ولایت ته په جما پینس کې نظر کسوی دی تقریبا د سنه او لس کال شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ 0 8 0 8 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 8 0 0 5 2 0 0 مننه.
السلام علیکم زادی راجی و ټول کارکونکو ته ما سلام دی ما زنګ ولې د هلمند ولایت څخه د کجکی د ولسوالۍ څخه ما یو اخشه دی ورک دی دروازګان دی دروازګان کې د خونی دی د پلار نوم یې لاله اکا دی د ده نوم نیم دی دا یو ولسوالۍ کال به و چې ورک دی نو اوس یې 23 کاله دی کېږي چې ورک دی که په هر سړی معلومات ولري او خپل دی زما خبرې اوري نو په دغه لمبر د رساله شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0
کار وروسته معلومات په دغه شمیره د رنګوي د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی د پلار نوم یې لالی اکار دی د ده نوم نیم دی که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم هیلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادرکه سوی ده چې نوم یې د نیاز محمد د پلار نوم یې ده محمد ګل له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ده. که چا سره در کړی وي نو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي زما د واتس اپ او د ډایری کې پر واویا و دې وشپېته نه سو وڅل وی بیا یې وایم سپر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا و نوي و سوا شپېته درې سوا او شپږ پنځوس. له پیغام په نشرو په هیله کې څه پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تک پر مهال باندې نادرکه شوی دی. ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامع پر تندي که پاړی هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره پلان دي دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت ده 0 اووه دېرش پنځوس درې دېرش اووه اتیا یعنی 0 اووه درې 0 3 0 3 8 و روشن شماره دا 0 9 اویا 8 45 350. ډیره مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سی تر بیا خو وخت شي وي د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې میانجوی څخه. زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بی بی خدیجه نومیږي. د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی ماینې لري استاد دی. نو د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. نو کچا مار مسلمان ته معلومات کیږي ماته دې معلومات راکې یا د بی بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته زنګ ووي 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واتس اپ خراب وو. خپل می د ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتس اپ خراب شو. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حججم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمیره دې را سره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 اووه څلوېښت 0 اووه څلوېښت 0 اووه.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشن تاسو ته څوک چې اوري اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخارا. زمونږ یو کاکا زوی د شیف الله په نوم باندې ده چې 9 کال عمر لري. د تیرو 2 اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 اویا 0 اووه 0 اووه. یعنی 0 اویا 0 اووه 0 اووه. بس رسته کی وایم طاهر روشن چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي رادیو زنده واد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خوري څخه له چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران اته کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کښې ورک شوی او تورې جامې په تن دي عصبي مشکل هم لري هر چا په اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده فکر اته اویا پوره څلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کښې درې شمېره بیا درته وایم صفر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کښې درې او وروستۍ کښې روشن نمبر هم درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن کرښې لري چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمنو اورېدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خپرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شېبو په هیله د خدای په امان. مختمو اولنه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د نجونو او ښځو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې پخپل د زده کړو په هکله معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ، انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پېژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نه شي پېژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینهو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده دې دپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسېږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو دک لري کوي ډیر پاره هتا اړین نه لچې سره چین تا ولاړ شي په نو د دین هم د دک واه خورا سرګندګی شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډیر لري ولو خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید سفر هم هتا ورته لپاره چې دک لاته راوړي
بله له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري
منفي اثرات خو ډیر زیات دي لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فلج کوو دا یو توان دی دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي بله خبردار چې په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادۍ کې په دین کې پرمختګ موږ غواړو نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو که ښځې وي که سړی وي نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنا چې خځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ دی او چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ اصلي علت څه ده ولې نه پرېږدي زده کړو ته
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي هغه سیاسي دلیل دی سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او داغه رسمیت په مقابل کې بدوی هغه بشري حقوقونو ته درناوی کوي او بشري حقوقونه به فزای کوي نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي ان باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معاملې سره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقوقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقوقونو کې د ښځو حقوقونه هم شامل دي
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده دا چې موضوع ډیره مهمه ده نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي
دا بيخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې پښتې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې ده دوی غواړي تر نوه واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والي د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټوي یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګورې، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې همدا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د میندو نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلبس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغییرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغییرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغییرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغییرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغییرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي. ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پېژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغو حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغې اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دغه خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دغه خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کېږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کېږي، یا کله په اوبو کې غرق کېږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کېږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي، او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي د دغه ځای نه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې سول، دا نه سي جبرانولی، او تاسې نواقص هم یاد کړله. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصله له خوبه پورته کېږي او فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره سره ځپی ل ماسلی نووز د کونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولی شم چې تظاهرات وکړم، زه کولی شم چې هغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدی شي ښځې ونه کولی شي. دا یوه خبره. دویمه خبر دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په یو مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون اوستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ترقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ترقم ولولي، هغه به قرآن تریم ترقم ولولی هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خو مرسته وکي یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تګ بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.